بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 14 لمریز کال د زمري د میاشتې 9 نیټه ده چې د اګست د میاشتې له 6 او د محرم الحرام د مبارک میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال یې خرابې دي ساسو درانه حضور ته حاضر شویم چې نننۍ سارنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په نړۍ کې د چین او د روسیې د ګډو اندېښنو په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به د کال هندارې خبرونې ته غوږ سئ. وروسته به په ایران کې د اسد د میاشتې د 23 کودتا د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خبرونه درته وړاندې سي. او په پای کې به هم د قرآن د پلوشې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره زموږ پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصتیږو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولای سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه از مش سره شریک کی. یاد دمیو چې په همدې ادرس سره تاسو کولای سئ په انستاګرام او فیسبوک کې هم موږ فالو کړئ. اوس د تهران و بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران په پاکستان کې د عاشورې په مراسم باندې برید په سختو ټکو وغندل. کونړ کې د خپلواکۍ پر جشن ډزې شوې او د طالبان له لورې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه یوه ښځینه ویانده له دنده لیرې شوې. ایزان و سمستاسو پامره آروم بشپرو خبرون ته. د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنی چاری وزارت د پنجشنبه پشپه د پاکستان د پنجاب په ایالت کې پر حسینی ماتم کوونکو باندې د ترهګرو برید په سخته ټکو سره وغندل. سید خطیبزاده د دې برید په غندلو سره خپله خواخوږي د قربانیانو له کورنیو سره وړاندې کړه او د ترهګرو د غیر انساني کردار سره په کلکې مبارزې باندې ټینګار وکړ. هغه د دغه وحشیانه برید له بریدګرو، ترهه کوونکو او د مالي ملاتړو سره د مقابلې لپاره د ټولې سیمې د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د پنجشنبه په ورځ ترهګرو د پنجاب ایالت په باوهال نګر ښار کې په حسینی ماتم کوونکو باندې درې لاسي بمونه ور وغورځول چې د عملیې درې تنه شهیدان او تر 50 زیات ټپیان شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د حسینی عاشورا په مناسبت په یو ټویټ کې ولیکل، په نړۍ کې د ظلم په وړاندې مقاومت او د ازادۍ لپاره مبارزه دوام موندلې ده. جواد ظریف زیاته کړه چې د زیات شمیر د ظلم کوونکو د هیلو سره سره له استبداد او ظلم سره مبارزه په کربلا کې ختمه نسوه او دغه لاره دوام ومونده. ظریف په دوام کې لیکي چې 14 پیړۍ وروسته لا هم د ظلم سره د مبارزې لاره دوام کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې په اوسنۍ زمانه کې، یعنی په 2018 میلادي کال کې هم، د امام حسین علیه السلام د هدایت څراغ ځلانده پاتې شوی ده. د شهیدان د سردار ابا عبدالله الحسین علیه السلام د شامی غریبان د ازادارۍ مراسم د امام خمینی رحمت الله علیه په جومات کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په حضور کې ترسره سو. د رهبرۍ د ستر مقام د اطلاع رسونې د دفتر له راپور سره سم، حجت الاسلام مسعود علي په خپلو ویناو کې کړاوونه د انسان د کمال او ودې لپاره اړینه وباله او زیاته یې کړه. بلاوې له دنیاوي عالم څخه لیرې کېدونکې نه دي، بلکې مؤمنان د دغو بلاوو په وړاندې خپله حوصله للاس نور کوي او لبلا او لګواښونو څخه نعمت جوړوي او ګټه ترې پورته کوي. هغه د دې په بیانولو سره چې حضرت امام حسین علیه السلام په خپل بشپړ بندګۍ سره د نړۍ تر ټولو ستر بلا په یو فرصت بدل کړ، وویل د دین ساتنه، وحدت او د مؤمنانو اقتدار د ولایت په محور کې د حسیني نهضت تر بیرغ لاندې تر قیامت پورې دوام کوي. د شام غریبان مراسم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اولادونو او د سیرانو او د کربلا د یتیمانو یادونه کوي چې د عاشورې په شپه کې په تیاره کې له کوم ملاتړ پرته په دښتو کې اسیران نیول سي وو. د شهیدان د شیعیانو دریم امام او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم المسی او د هغه وفادار یاران د هجری قمری په یوشت پیتم کال کې د محرم په لسمه د کربلا په دښته کې د یزید د لشکریانو له لورې په شهادت ورسېدل. د افغانستان د شیعه علماو د شورا مشر وویل چې د طالبان له لوري د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو مقصد همغه اسلامي امارت دی. شیخ موسی رضایی د شفق ناله خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه دوه نظرونه موجود دي. لومړی د یو پراخ بنسټ اسلامي حکومت جوړول دی چې طالبانو یې په اړه خبرې کړې، او بل د اسلامي امارت جوړول دی. هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو ترمنځ د دوو دوو نظریو په هکله اختلاف رامنځته سوي. د طالبانو یو شمېر مشران یوازې د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي. رضایی زیاته کړه طالبان په دوو ډلو ویشل سوي دي، او د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د پاکستان د استخباراتو ISI سره ستونزه پیدا کړې ده. د رضایی په وینا ټاکل سوې وه چې تېره ورځ د همغږۍ یوه شورا د افغانستان د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د اسلامي حزب مشر حکمتیار پکښې حضور لرل، د طالبانو په ګډون دوحې ته لاړ سي او د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په اړه خبرې اترې وکړي. خو دغه سفر د نامعلومو دلایلو د امله ترسره نسول، او د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو موضوع د شک په شپول کې پاتې سوې. افغانستان یو داسې هیواد دی چې مختلف پرګنۍ او قومیتونه پکښې اوسیږي. د دې هیواد تاریخ ښیي چې انحصار کوونکي او قومیتي حکومتونه تل ناکامه سوي دي. د شفق ناد راپور له مخې دا لا معلومه نه ده چې طالبان د دې هیواد له تاریخ څومره درس اخیستي، او آیا دغه واقعیت به د طالبان له لوري د افغانستان د راتلونکي نظام په جوړېدو کې په نظر کې ونیول سي که نه. داسې ښکاري چې طالبان د امسانو د انحراف په لټه کې دي، او په حقیقت کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو هوډ نه لري، بلکې غواړي همغه اسلامي امارت بیرته فعال کړي. هغوی غواړي داسې وښيي چې د اسلامي امارت په جوړښت کې ټول قومیتونه حضور لري. د یمن د انصارالله د غورځنګ مشر وویل امریکا په افغانستان کې له شرمونکې ماتې سره مخ سوه. هغه زیاته کړه امریکا له خپلو مزدورانو په مټ په نورو هیوادونو کې تل جګړې کوي، حال دا چې په افغانستان کې د امریکې ماته ټولو ته ښکاره سوه. د یمن د انصارالله د غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی د عاشورې په مناسبت په خپلو ویناو کې د دې په بیانولو سره چې ماتم او د عاشورې مراسم له حق څخه د دفاع په معنا ده وویل، حضرت امام حسین علیه السلام د تاریخ په یو داسې پړاو کې پاڅون وکړ چې د اسلامي امت راتلونکی له خطرې سره مخامخ سوی وه. الحوثی زیاته کړه چې د بني امیه او د امریکې، اسرائیل او د اوسني تېرېګرو د میراث ترمنځ ورته والی شتون لري. موږ د اسلامي امت په توګه باید د خپلې خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. هغه زیاته کړه د اسرائیلو په وړاندې د فلسطین مقاومت، د امریکایي سعودي تېرېګرو په وړاندې د یمن د ولس مقاومت، او د لبنان، سوریه او عراق او د بحرین مظلوم ولسونه پر حق دي. د یمن د انصارالله مشر په پای کې سعودي امارات او ورسره لویدیځ هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د یمن په ولس باندې خپلو تېریو ته د پای ټکی کښېږدوي، ځکه چې تل بریالیتوب له حق سره مل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ویاند شبنم دوران ویلي چې طالبانو له ملي رادیو تلویزیون څخه راګرځولې او د کار کولو اجازه یې نه ده ورکړې. په ټولنیزو رسنیو کې دې پیښې ته غبرګونونه ښودل سوي، او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې په خپلو ژمنو کلک و دریجه دا پا داسی حال که دا چه دا طالبان ویان زبی و لامجاید دا سیشن بی ورز پا کابل کی خبری کنفرانس دا وویل رسنه یو شدزی دا اسلامی علوم مطابق کولای سی کار تا دوام ورکده. سش کال انگریزان سخه دا افغانستان دا خپلواکی دا بیرت اخیستو یو سلو دوهمه کلیزه پا داسی محال منزل کیری چی تازه سورزی ورانده طالبانو پا افغانستان که دا قدرت چاری پلاس کی اخیستی دی. پیشه کنر که دا خپلواکی پر جشن دزی شیوی دو تنو وجل سیوی و دره نور جوبل سیوی دی. پیشه ورسته لها غرامنسته سوا چی ده کنر ده ولایت پا مرکز صداباد شار که یوش میر زوانان غشتل ده افغانستان میل بیرغ ده نواباد پر پلا ولگوی. دوی دعوه کهوی چی طالبانو پری رزی کری دو تنه وجلی و دری تنه تا پیان کری. خو کنر که ده طالبان ده مطبوعاتی دفتر مسئول مولوی نجیب الله حنیف رسنه تا ویل چی وش میر کسانو غشتل ده ده اسپن بیرغ کس کری چه پری طالبانو رزی کری او پکی دریتن تپیان سیوی دی. ده طالبان ده مطبعاتی دفتر مشروعی دوی رزی کون کنی ولی اوستری پشتنی روانی دی. ده کربلا والی رسنه تا ویل چه ده شوری پا ورز شپج میلیون زیارتوال ده ازاداره لپاره کربلا تره غلی دی چه پینزه زره ده ایراق لبهره او پاته ایراقی وگری دی. ده شوری مراسم ده پنچنبه پا ورز پا کربلا که ده کلکو امنیتی تا ده بیرو پا ترس که پا پرا دار سره تر سره سوال. ده خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو وسم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی ایران، روسیه او چین په نړۍ کې ګډې ګټې او اندېښنې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د چین او روسیې له ولسمشرانو سره په ټلیفوني تماس کې له دغو دواړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ایران د نوي حکومت لومړیتوب وباله. آیت الله ابراهیم رئیسی پرون ناوخته د روسیې او چین له ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ سره په جلا جلا توګه تلیفوني تماس کې د دوو او څو اړخیزو او په تیره بیا د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب مشورې او خبرې اترې وکړې. د اسلامي ایران ولسمشر د چین له ولسمشر سره په دوو خبرو کې وویل له چین سره د اړیکو پراختیا او د ملګرتیاو د سویې لوړتیا د بهرني سیاست په ډګر کې د ایران د حکومت لومړیتوب دی او ایران په افغانستان کې د امنیت، ثبات او آرامښت د ټینګولو لپاره له چین سره ملګرتیا ته تیار دی. له دې مخې د اسلامي ایران ولسمشر د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په تماس کې هم ویلی و پیاوړی، خپلواکه، متحد او قرار او آباد او پرمختللي عراق د دوه اړخیزو او سیمه ایزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو یو اصلي اجنډا ده. د چین، روسیه او عراق له مشرانو سره د ایران د ولسمشر تلیفونی خبری اتری د ایران د نوی حکومت د بهرنی سیاست لومړیتوب شي چې ګاونډیو او د سیمو مهمو او ستره هیوادونو ته ځانګړی پام کوي. ایران، روسیه او چین په سیمه ایزو بدلونونو کې درې مهم او اخیز شیندونکي هیوادونه دي او د دوه اړخیزو مناسباتو له پراختیا سره په یو وخت د نړیوالو اړیکو په حوزې کې ګډې ګټې او اندېښنې لري. تهران، بیجینګ او ماسکو په مشترکه توګه په نړیواله ډګر کې د امریکا له یو اړخیز پال کرچار سره مخالفت کوي. د نړیوالو اړیکو په حوزې کې د امریکا یو اړخیز پال کرچار د سیمې او نړۍ امنیت او ثبات له خطرې سره مخ کړی دی. په دغه شان شرایطو کې ایران، چین او روسیه د مشورتي لارو چارو په پیاوړي کولو سره د دوه اړخیزو اړیکو او جامعو ملګرتیاو په پیاوړي کولو سره د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په باب په پراخو او دوامدارو مشورو سره د نړۍ د ثبات او د سولې د پیاوړتیا په چوکاټ کې مهم رول لوبولی سي. نن سبا د افغانستان حوزه د سیمې او د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو لپاره یو مهمه حوزه ده. په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت پوره کېدا د دغه هیواد د خلکو او د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو یوه غوښتنه ده. په دغه شان شرایطو کې ایران، روسیه او چین په جامعو ملګرتیاو سره د افغانستان په حوزې کې دوامدارې مشورې او ګډ نوښتونه درلودلی سي. د چین، روسیه له ولسمشرانو سره د ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو اترو کې له دغو دواړو هیوادونو سره د ایران د جامعو ملګرتیاو اهمیت ته جدي پام سوی دی، ځکه چې د درو واړو هیوادونو د سیمه ییزو او نړیوالو ملګرتیاو او په مختلفو اړخونو کې د دوی د دوه اړخیزو مناسباتو د لړلیت د ایجنټا ستراتیجیک سندونه مشخص کوي. په سوریه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ایران او روسیه د رغنده ملګرتیاو تجربه او هم د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالو اړیکو په حوزې کې د تهران او بیجینګ رغنده تعامل د ګډو اندېښنو په توګه د افغانستان په حوزې کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا اهمیت دوه چنده کوي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمې سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د اسد یا ازمری د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د اګست له 6 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 11 نیټه د عاشورا له غمیزې وروسته د حضرت امام حسین علیه السلام د اهل بیت او اسیرانو کاروان حرکت د شام په لور پیل شو. د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې د 10 یا عاشورا د ورځې په تیره ده، او د غراز د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرگوار د ملګرو په شهادت پسې یزیدیانو د حسینی کاروان چورتالان ته مخه کړه. دوی د امام بزرگوار خیمه وسوځولې او له ډیرو وړو وړو شیانو لوټولو یې هم ډډونه کړه. بالاخره د حضرت امام حسین علیه السلام کاروان دی زل د حضرت امام سجاد علیه السلام او د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په مشرۍ د 11 محرم په ماخام د کوفه په لور روان کړای شو، او حسینی غورزنګ په یو بل بڼه دوام وکړ. که څه هم د اسلام دښمنان توانېدلي وو د امام بزرگوار ځواک ته ظاهرا ماته ورکړي، خو د بنی امیه او د ظالم حکومت رسوایی یعنی د حضرت امام سجاد علیه السلام او د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها شوا کونو په تاریخ کې امویانو مختور کرد، او د اسلام او د امام حسین علیه السلام پاتون او هغه پاک لارې تل پات کړه.
¶¶
یو سل یو لس کاله پخوا د 1909 میلادي کال د اگست په شلمه نیټه یو هندي ایران پیژندی خوشي جی کاما وفات شو. د میخي خط پیژندنې او د پهلوي په ادبیاتو او ژبه کې ماهر او د هند مشهور پارسي ایران پیژندی خوشي جی رستم جی کاما د 1909 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه د هندستان په بمبئی ښار کې وزیږید. هغه په هند کې د خپل مقدماتي زده کړو له بشپړولو وروسته اروپا ته سفر وکړ او فرانسوي، جرمني، پهلوي او استایي ژبه او د میخي خط زده کړ. کاما په هغه وخت کې د سانسکریت او ایراني ژبو دستور او د ګرامر د تطبیق کار تر سره کړ. هغه هند ته لاستنېده او وروسته په پوهنتون زده کړو کې د پهلوي ژبه په رسمي توګه د رامسته کولو لپاره پریمانه هڅې وکړې او بالاخره بریالی شو چې دغه ژبه د ژبې په څانګه کې پوهنتون او له پوهنتون لوړو پړاوونو ته د داخلېدو په امتحان کې رسمي کړي. کاما همداراز د پخوانی ایرانی نړۍ په عقلي علومو کې پریمانه مهارت وموند او تدریس ته مخه کړه. کاما له ادبیاتو سربیره د بوټي پیژندنې، کیمیا، ستور پیژندې او اجتماعي علومو کې هم مهارت درلود او د یو تکړه ویناوال په توګه د ځانګړي کلام نفوذ برخه من وو. خورشي جی رستم جی کاما بالاخره د 1909 میلادي کال د اګست میاشتې په شلمه نیټه په 80 کلنۍ کې وفات شو. د کاما له مرګه وویشت کاله وروسته د ختیځ پیژندنې په موضوع سره یوه مؤسسه د دې په نوم جوړه شوه چې نن ورځ د یوه اوچت تحقیقاتي مرکز په توګه عالمان او پوهان ترې استفاده کوي او د ضرورت په وخت کې ورته مراجعه کوي. لننه دوری دیش کال مخی ده دیال سو وش پیتان مریز کال ده زمری ده میاشتی پا نحویشت منیتا امریکا پا دیال سو وش پیتان مریز کال پا زمری میاشت که ده ایران پر سواری البته که باندی پا حمله که خپل غلطی ومنله. د 1918 مارس کال د زمری په 12 نیټه د ایران د ایرباس سواری الوتکه چې له بندر عباس دوبۍ تطله د فارس خلیج د سمندر په سر او له هنګام ټاپو سره نږدې د فارس خلیج په اوبو کې د امریکایي تیرګرو ځواکونو سمندري ځواکونه یرغل لاندې راغله او نسکوره کړی شوه. په دغه الوتکه کې چې د لوی جنایتکار شیطان او تیرګرو ځواکونو لخوا د وینسنز جنگي بیړۍ تو غونډې سره وویشتل شوه، 298 مسافران او خدمه سواره وو چې هغه ټول ښځې او نر او ماشومان او ځوانان او سپینژیري په دغه جنایت کې شهیدان شول. په دغه الوتکه کې شپږ شپېته ماشومان چې له 14 کالو واړه وو، 350 ښځې او شپږ 40 کسان له بهرني هیوادونو سره هم سواره وو چې ووژل شول. ایران کی د امریکا لاس وهنه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. عزیزانو اوسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې په ایران کې د امریکا د لاسوهنې تر عنوان لاندې د ایران په سیاسي تاریخ کې د زمری د میاشتې د 28 نیټې په اکله ځانګړي پروګرام دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
Thank you.
ډیرو عزت منوردونکو، د ایران ملت د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړیو څخه مخکې له ډېر وخت راسې د امریکا له لاسوهنو، اقداماتو او دسیسو سره مخ وو، او د امریکا په ځلونو د ایران د ملت پر ضد خپله دښمنۍ نندارې ته وړاندې کړې ده. د ایران پر ضد د امریکا د 1322 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې د 23 نیټې کودتا د امریکا د دغو لاسوهنو یوه بېلګه ده. د اجاکس د عملیاتو په نوم د زمري د میاشتې د 23 نیټې کودتا په 1953 میلادي کال کې د ایران د هغه وخت د قانوني حکومت د نسکورولو په هدف سره پلان شوی و. څو کاله وروسته د دغه کودتا سندونه د امریکا او د برېټانیا د حکومتونو د پټو سندونو له برخې ووتل. دغه سندونه د زمري د میاشتې د 23 نیټې په کودتا کې د ایران د هغه وخت د قانوني حکومت په نسکورولو کې د امریکا او د برېټانیا لاسوهنې او د دوی رول نندارې ته وړاندې کوي.
د امریکا تاریخ لیکونکی ډیوید پیټر د ایران په کورنیو چارو په تیره بیا د زمري د میاشتې د 28 نیټې په کودتا کې د امریکا د لاس درلودلو د اغیزونو په اکله لیکي، په ایران کې د لاسوهنه بیه زموږ لپاره ډیره زیاته وه. د امریکا د تیلو له شرکتونو سره د ملګرتیا ضرورت امریکا د ایران په پیښه کې له لاسوهنې سره ښکېل کړ، او پایلې هم د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې د اصولو خلاف ورزی وه. د امریکا بهرنی سیاست د نیغ په نیغ او د غیر مستقیمو لاسوهنو پر اساس تنظیم شوی دی. د امریکا د بهرنی سیاست کارچار هم دغه خبره او دریز تاییدوي. د بیلګې په توګه امریکا یوازې د 20 میلادي پیړۍ په دوهمه نیمایي کې کابو 100 پوځي کودتاګانې او د حکومتو نسکورول طراحي او هدایت کړي دي. د سیاسي مسایلو کارپیژان مهدی علي خاني د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونو د واکمنۍ په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د نړیوالو لاسوهنو په اکله لیکي، د پوځیانو د پلي کولو له لارې ښکاره لاسوهنه، ګواښ یا له پوځي کودتا کار اخیستل، او د هغو ولسي او ملي حکومتونو چې حاضر نه دي یو اړخیز غوښتنو او پروګرامونو ته غاړه کېږدوي، د نسکورولو لپاره اقدامات او د پانګوالو نظامونو د ګټو د اجرا کوونکو حکومتونو لخوا د هغوی ځای ناستی کول هغه رودې دي چې امریکا په تیرو 100 کلونو کې په تیره بیا د 50 میلادي لسیزې په لومړیو کې اجرا کړل، او د دنیا په هیوادونو په تیره بیا د دریم نړۍ په هیوادونو کې د خپلو ګټو د پرمخ بیولو لپاره کارولی دي.
قدرمن اوریدونکو، په هغو سندونو کې چې د امریکا د جاسوسۍ درې سی آی د یو داخلي تاریخ لیکونکي لخوا د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې خپاره شول، د زمري د میاشتې د 23 نیټې په کودتا کې د امریکا د جاسوسۍ درې په ګډون اعتراف کیږي. په دغه سند کې ویل شوي دي پوځي کودتا چې د ایران د هغه وخت د واکمن ډاکټر محمد مصادق او د هغه د ملي جبهې د کابینې د نسکورېدا سبب شوه، د امریکا د خارجي سیاست د یوه اقدام په توګه د جاسوسۍ ادارې سی آی تر څارنې لاندې شوی وه. البته مخکې هم د امریکا لاس اینجلس ټایم ورځپاڼې په یوې مرکې کې چې د ایران د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د زمري د میاشتې د 23 نیټې له پلانوونکي روزویلټ سره یې کړې وه، د دغه کودتا په هکله جزئیات بیان کړي وو. په ایران کې د کودتا په دغه بریالي ډول اجرا سره د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آی ورته د اجاکس نوم ورکړی و. د ایزنهاور د حکومت خارجه وزیر فاستر ډالیس تر دې حده خوشحاله شو چې غوښتل یې د ایران په شان کودتا په کانګو، ګواتیمالا او انډونیزیا هیوادونو کې ترسره کړي، او په مصر کې هم د جمال عبدالناصر حکومت نسکور کړي. د امریکا چارواکو له ټیرورونو د ملاتړ او د زیاده وا په شان د ماتې خوړلیو کړچرونو او دښمنیو په دوام باندې ټینګار سره وښودله چې اوس هم د ایران د ملت د نوم قدرت په هکله له حقیقت څخه ډک درک نه لري، او د تاریخ له عبرت زده کوونکو پیښو څخه یې درس نه دی ترلاسه کړی. Thank you.
د سیاسي مسایلو شنان منوچیر محمد وای د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته امریکا هڅه وکړه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړي او څخه په چلولونو سره د ایران انقلاب له منځه یوسي. امریکا د ایران د اسلامي انقلاب له لومړي او څخه تر اوسه د ایران پر ضد ولس چلولونه کړي دي او د ایران پر ضد درې کودتاګانې پنځه قومي شخړې د چارواکو د وژلو لپاره د څلورو ترهګرو ډلو جوړول دوه جنګونه او درې سترې فتنې رامنځته کړي دي. هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی وویل د ایران له ملت سره د امریکا ژور دښمنۍ د واشنگټن د بیا بیا تکراری محاسباتي غلطیانو سبب شوې ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې عقله وفرمایل امریکا هم هغه بې نتیجو دسیسو ته دوام ورکوي ځکه چې چینی او کینی او دښمنی هغوی له سمې ارزونې او د واقعیتونو له لیدلو او درکولو محرومه کړي دي. امریکا په ناوړه اقداماتو سره هڅه کړې ده ایران په دوو ډګرونو، لومړی په داخلي ډګر او ورپسې په سیمه ییز ډګر کې له یوه پراخ کړکیچ سره مخامخ کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي علوم څیړان سید عبدالله متولیان وایي د اقتصادي بایکاټونو د جنگ او د ترور په شان د بهرنیو په مقابل کې د ایران د ملت پایداری امریکا د ایران د حکومت د نسکورولو په ماډل او بیلګې کې د بدلون دراوستلو په فکر کې کړه.
خوږو اوریدونکو، په دغه کړچار سره د ایران په باره کې د امریکا د مطالعاتو د مرکزونو د تحقیقاتو نتیجه په نرم ډول د حکومت د نسکورولو د پروژې په تدوینولو سره ختمه شوه. د امریکا پخوانی خارجه وزیر میرمن هیلاری کلینټن د سختو انتخابونو یعنی د هارډ چایسیز نوم کتاب کې په ایران کې د ولس مشرۍ له انتخاباتو وروسته د بلواو د رامنځته کولو مسالې ته په اشارې سره لیکلي دي. د امریکا د پخوانی ولس مشر باراک اوباما حکومت په ایران کې د 1300 تیام هجری لمریز کال د ولس مشرۍ د انتخاباتو له بلواو په وروسته کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره په ټوله دنیا کې د ایران څه د پاسه 5000 مخالفانو ته روزنه ورکړه. د امریکا چارواکو ایران ته د ګزار د ورکولو لپاره په حقیقت کې هر کار چې کولی شو له کودتا رانیولې تر بایکاټ او د نظام له دښمنانو ترهګرو ډلو د ملاتړ کولو په شان کارونه ترسره کړي دي. د وینزویلا، د کیوبا، د نیکاراګوا، سوریې، عراق او د افغانستان په شمول نورو هیوادونو کې د امریکا لاسوهنو ته کتنه د داسې لاسوهنکو اقداماتو د لمن د پراختیا ښودنه کوي چې نړیواله سوله او امنیت یې په خطر کې اچولی. د ایران پر ضد د امریکا د دښمنه کړچرونو دوام د دې ښودنه کوي چې د واشنگټن چارواکي اوس هم په تیرو هدفونو پسې دي.
امریکا د ایران اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په ټولو کلونو کې د ایران د نظام د کمزوري کولو او د ایران د ملت د وحدت د دړې وړې کولو هڅه کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت له داخل څخه له سیاسي اختلافاتو او ټولنیز ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د ایران پر ضد د امریکا دغه دښمنۍ ظاهرا هیڅ پای نه لري ځکه چې هغه د امریکا د استکباري ماهیت یوه برخه ده. د ایران پر ضد د امریکا دغه دښمنانه اقدامات به هیڅکله د ایران د ملت د حافظې له تاریخ څخه پاک نه شي. هم هغه ډول چې د 1320 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې د 28 نیټې کودتا به هم د کابو او یا کلونو په تیریدا سره هم هغه راز د ایران د ملت په تاریخ او ذهنونو کې پاتې وي او هیڅکله به هیره نشي.
د تهران ډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران په سیاسي تاریخ کې د زمري د میاشتې د 28 نیټې د کودتا په هکله ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشول یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې د خدای په فضل د جاسیه سوره د 15 آیت تلاوت ژباړې او تفسیر ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سوره له 16 تر 20 آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د جاسیه سورې د 16 او 20 آیتونو تلاوت هلته چې پاک رب فرمایي:
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
تو دوی ته ووایا الله تاسو ژوندی کوي، بیا هغه تاسو مړ کوي، بیا هغه تاسو د قیامت ورځې ته را جمع کوي چې په هغې کې هیڅ شک نشته، خو د خلقو اکثریت نه پوهیږي، او خاص الله لپاره د اسمانونو او مځکې پادشاهی ده، او په هغه ورځ کې چې قیامت به قائم شي په دغه ورځ کې به باطل پرستان تاوانیان شي.
عزیزانو، په تیره برخه کې د قیامت د منکرانو خبرې ته اشاره وشوه چې د قیامت د قبلولو لپاره له پیغمبر او مؤمنانو غوښتل چې د هغوی پلرونه ورژوندي کړي. دا آیت د هغوی په ځواب کې فرمایي: تاسو په خپله چې اوس ژوندي یاست چا پیدا کړی او ژوند یې در بخښلی دی؟ آیا د خپل پالونکي انکار کوئ؟ که په دې باور یاست چې چا تاسو پیدا کړی یاست، نو ولې نه منئ چې همهغه خالق ستاسو او تاسو دوباره هم ژوندی کولی شي؟ ولې د فکر کولو او تعقل په ځای غواړئ هر څه په سترګو ووینئ؟ آیتونه په دوام کې په دې ټکي په ټینګار سره چې که د بیا ځلې خلقت لپاره د خدای په قدرت کې شک کوئ، نو په آسمانونو او مځکې کې یې سترتوب ته وګورئ چې پوه شئ هغه طاقت چې دغه عظیمه نړۍ پیدا کړی او د ټولې استۍ او کایناتو واکمن دی، مسلمان ستاسو له بیا پیدا کولو هم عاجز نه دی. نو خیال کوئ له حق د پیروی په ځای د باطل پیروي ونه کړئ، ګڼی په قیامت کې به بیا آرمان کوئ او تاوانیان به شئ، ځکه چې د عمر پانګه به مو له لاسه ورکړی وي او بې له آرمان او خپګانه به مو څه لاسته نه وي راوړی. بې له شکه د انسان عمر او عقل، پوه او استعداد په دې دنیا کې د هغه پانګې دی، خو باطل گروه کسان هغه په زر تیریدونکو څیزونو سره بدلوي او د قیامت په ورځ بچی یوازې ایمان او نیک عمل په کار راځي په خپل تاوان پوه شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی
دا لومړی انسان ژوند په دلیل دی چې هغه په قیامت کې بیا هم ژوندی کیدی شي. دوهم، اکثر خلک د خلقت په نخو کې د فکر پر ځای هیله لري چې هر څه په خپل سترګو وویني چې وای منی. دریم، کوم کسان چې قیامت نه منی د قیامت په ورځ به پوه شي چې څومره لوی تاوان یې کړی دی.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العلي العظيم.
ایزانو اوس د جاسیه سورې اتوشتم او نه وشتم آیاتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی
وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
خدای فرمای او تب هر امت په زنګنونو پروت ویني، هر امت په خپل کتاب یعنی اعمال نامه تا رب بلل شي. نن رزب تاسو تا دا غو عملونو بدلا در کول شي چې تاسو به کول. دا زمون کتاب د چې پر تاسو باندې په حق سره گواهی کوي. بشکا مون هغه عملونه لیکل چې تاسو به په دنیا کې کول.
قدرمن اوریدونکو، د غایتونه د قیامت محکمه انزوروي چې انسانان د ویرې او اندېښنې له امله په ګونډو شوي او د خپل حالت روښانه کېدو ته په تمې وي. آیتونه د قیامت د منظرو په بیانولو سره فرمایي چې هر امت به د خپل کتاب یعنی عمل نامې په لوري وبلل شي. د هر کس عمل نامه به له مخکې تیاره شوي وي، ځکه چې پرشتې ماموري وي چې د انسان په ټول ژوند کې د هغه ښه او بد عملونه ولیکي چې هیڅ ترې پاتې نشي. نن به په قیامت کې هغه د خپلو عملونو یوه پاڼه په لاس ورکړل شي چې ګمان ونه کړي چې دلته هسې په هسې انعام یا سزا ورکول کیږي. بیا به د خدای له لورې هغوی ته خطاب شوي چې دا زموږ کتاب دی چې په حق ستاسو پر خلاف خبره کوي او ستاسو عملونه بیانوي. هغه ورځ چې تاسو هر څه غوښتل ومو کړل او هیڅ کله مو باور نه کاوه چې عملونه به مو په یو ځای کې لیکل کیږي، خو موږ امر کړی و چې ستاسو ټول عملونه ولیکل شي.
عزیزانو، له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی، د هستۍ او کائناتو نظام د حق او عدالت په اساس چلیږي او حساب کتاب لري او د انسان ټول عملونه لیکل او ثبتیږي. دوهم، په قیامت کې د هر انسان د انعام او سزا معیار د هغه نیک او بد عملونه دي. دریم، هر انسان یوه دوسیه لري چې د هغه ټول کارونه پکې په ډېرې زیرتیا سره او لا واقعیت سره برابر لیکل کیږي. څرګنده ده چې د عملونو په سمو لیکل کیدو د انسان ایمان هغه له بدو او مجرمانه کارونو ساتي.
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
ایزانو اوس د جاسیه سورې دیرشم او یو دیرشم آیاتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړی دي، نو خپل رب دوی په خپل رحمت کې داخل کړي، همدغه ښکارا کامیابی ده. او پاتې شو هغه کسان چې کافران شوی دي، نو دوی ته به وویل شي آیا نو تاسو ته زما آیاتونه نه لوستل کیدل؟ بیا تاسو تکبر وکړ او تاسو مجرمان خلق وی.
دوستانو، د قیامت د محکمې په پای کې به انسانان په دوو ډلو وویشل شي او هر ډله د خپل عمل انعام یا سزا ویني. د صالحو مؤمنانو ډله او د فاسقو کافرانو ډله. د ایمان په خاوندانو به د خدای تعالی خاص رحمت او مهرباني وي چې د هغوی د اخروی سعادت سبب بوي او دا ښکاره کامیابي ده، البته له حساب کتاب وروسته. یوازې هغه کسان د خدای په رحمت کې شاملیږي او له هغه لویې لورینې برخمنیږي چې پر ایمان سربیره یې نیک عمل هم درلودلی وي. خو کافرانو ته به وویل شي چې ولې زموږ آیتونه تاسو ته لوستل کېدل، نو تاسو ولې په کبر او غرور اخته شوی؟ خو تباهی اخته شي، ځکه چې د حق منلو او حق لټولو په ځای د خدای د خبرې په وړاندې غرور او سر.
لومړی، ایمان او نیک عمل له یوه بله جلا نه دي او هر یو یوازې د انسان د نیک مرغۍ سبب نه ګرځي. ایمان کا له عمل سره یو ځای وي د وګړي او ټولنې نیک مرغۍ له ځان سره لري. دوهم، د جرم او ګناه جرړه د خدای او د هغه د اوامرو په وړاندې کبر، کفر او سرکشۍ ته ورګرځي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوس د جاسیه سوره دو دیرشم آیت تا پا مکڑے، حل تا چه مهربان خدای فرمائی.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
او کل چه با تاسو تا وویل شو چه بشکا د الله وعده حق ده او قیامت چه ده پده که هیچ شک نشتا، تاسو با ویل مون نپوهیگو قیامت چه شه ده، مون خو بس یو گمان کو گمان کول او مون لسرا یقین تا رسیدلی نیو.
گلونو آریدون کو د تیرایت پا دوام که چی د الهی آیتونو پا وراند دا کفارو دا زد او لجاجت پا اکلوو دا آیت فرمایی دا دغه تکبر نخه دا و چی کلب دا ایمان خواندانو دا قیامت دا راتک پا حکل خبره کوله او تاسو ته یادونه کوله چی پکه دا پام او فکر پا زای ویل قیامت سدهی چالی دلی او یای راپور کړی چې وی منو. ستاسو مؤمنانو خبرې هم زموږ لپاره تر حدس او ګمان زیات ارزښت نه لري او موږ د قیامت په وجود علم نه پیدا کوو. په زړه پورې ده چې که همدغو کسانو ته ویل شوی وای چې د اور په شان کومه خطره ستاسو کور ګواښي، نو ډیر ژر یې عکس العمل ښوده او د احتمالي خطرې د لیرې کولو هڅه یې نه کوله. خو د قیامت په عکله حتی که د صحیح والي احتمال یې وو توجیه ورته نه کوله.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د ایمان خاوندان باید د حق خبره د هر چا غوږ ته ورسوي چې حجت ورباندې تمام شي که څه هم ډیر خلک یې نه مني. دوهم، په قیامت یقین لازم نه دی، حتی د راتللو ګمان یې هم وي باید انسان د جرمونو او ګناهونو لا کولو وساتي، ځکه چې خطر او تاوان یې ډیر لوی دی.
د قران د پلوشه ډیرو قدر منوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وخت هم پام دی زای کی پای تر رسیدي نو حاضر د موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو
الله ممل او ملګری
ولم یکن له شریک فی الملک ولم
درنو او محترم اوریدونکو دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورده ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.
Говорит.